السلام علیکم د ما خام شپک بجې دی د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې د سولې اړ شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالبانو او د افغان دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې نیم ساعت کې رپورټونه خبرونه او مطالبه اوري. خو په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دروروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان او امریکا ولسمشران ټاکل شوي وو چې نن په سپینې ماڼۍ کې په متحدو ایالاتو کې سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د جګړې دواړو خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امید لري چې ایران به پر هغو تغیراتو او مذاکرو ته تیار سي چې د امریکا متحده ایالات د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې په متن کې غوښتونکي دي. پوره خبرونه واوري. ټاکل شوی و چې نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګوري. سپینې ماڼۍ نن سهار خبر ورکړی و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ نن د کابل په وخت په 5:45 سره ګوري. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي خبر شوي. تاسو منتظر اوسئ د ازادي راډیو څخه معلومات را ورسېدل تر سره شریک به کړو. د افغانستان جمهور رئیس پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې غونډې ته ویلي وو چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما کړنداره په افغانستان کې ناکامه وه، خو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ستایلې وه او ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ اوس په افغانستان کې یو ملګری ټیم لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي شغېتلې دي. په همدې حال کې د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه شورا ته د په یوه غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او پوځي رول ملاتړ نه کوي او نه یې شي منلی، خو ویلي دي چې اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی وایي د جګړې دواړه خواوې باید عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالف ډلې باید دې ته متوجه سي چې په جګړه کې برای نسی ګټلای.
ما باید نه تسلیمي طرف را میخواهیم،
موږ له طرف تسلیمي یا ذلت نه غواړو. د هغوی ملي لیدلوري ته هم درناوی کوو او د سولې او تفاهم له لارې باید دواړه خواوې د عزت احساس وکړي او په عزت کې واوسي. ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي. د غزنی د جغتو ولسوالۍ د پولیسو سرپرست مشر میراجان حیدری په بمی چاودنه کې ووژل سو. په دې چاودنه کې د هغه یو ساتونکی زخمي سوی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
دو هم سرم میراجان خیبری سرپرست کماندانی امنی ولسوالی جغتی ولایت غزنی حوالی ساعت 9 قبل از ظهر امروز پنجشنبه در اثر انفجار ماین کنار جاده در منطقه کوتل مهمند ولسوالی جغتو
دی وایي. دوهم څارن میراجان حیدری نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د مومندو کوتل په سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیه قومندان هم تیرونی په د ماین په چاودنه کې ووژل سو. په زابل کې 15 پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د زابل والی بسم الله حقمل اسوسییټډ پرس اژانس نن ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په شاجوی کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه چې 15 پولیس پکې وژل سوي او 2 تنه زخمیان سوي دي. خو حقمل ویلي چې اضافي ځواکونه سیمې ته ورغلي او وسلوال طالبان یې له غزا ایستلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امید لري چې ایران به پر هغو تغیراتو مذاکرو ته تیار شي چې د امریکا متحده ایالات یې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران په اټومي موافقه کې غوښتونکي دي. ایران او نړیوالو په 2015 میلادي کال کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر موافقه وکړه، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د بیا مذاکرو امکان نشته. روحاني نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې بیا د خپل حکومت پر موقف ټینګار وکړ او ویل چې په امریکا کې یو شمېر کسان شته چې اټومي موافقه غوره ګڼي خو غواړي چې بیا خبرې ور باندې وسی. روحانی وایي هغوی ته وویل سول چې پر اټومي موافقه بیا خبرې نشي کېدلی. د عراق پوځ نن وویل چې په هویجه ښار کې د داعش د وسلوالو دوو واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړل. د عراق صدراعظم حیدر علي عبادي نن وویل چې د کرکوک په هویجه ښارګوټي کې نن سهار د لمانځه په مهال د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عراق د پوځ ویاند جنرال یحیا رسول ویلي د داعش یو نیم زر وسلوال په هویجه کې میشت دي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته به ځواب ورکړي، خو هغوی د متقابل اقدام جزئیات نه دي څرګند کړي. د دې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کوردستان کې د راروانې ټول پوښتنې په اړه یې خبرې وکړې. له عراق د کوردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه د راروانې دوشنبې په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوې ده. او روسیې نن امریکا ته خبرداری ورکړ چې که د سوریې په ختیځ کې د کوردي ملیشو له سیمو چې امریکایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د سوریې پر حکومتي قواوو حملې وشي متقابل اقدام به وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن په یوه خبر پاڼه کې دا څرګندونې کړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په واشنگټن کې له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
سولې آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق سولې را انشاءالله مردم ما شاهد باشند.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله راتونکي اونۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست ویان وی له هندي چارواکو سره پر مختلفو مسایلو خبرې کوي.
له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو پیژنه تقویات زموږ سره مرسته کوي.
د ترکیه، ایران او عراق لخوا د کوردانو د ټول پښتنې پر وړاندې عکس العملونه او دغه راز د هغوی د مخالفت موضوع هم څېړو. په همدې خبري مجله کې نورو نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو په اف ام سل 0.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د دې ملاقات په اړه همدا شیبه د امریکا غږ آشنا راډیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب را سره له واشنگټن نه د تلیفون په لیکه کې دی. آشنا صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا وای چې دا ملاقات څه وخت لپاره ټاکل شوی دی او آیا مخکې له مخکې څه معلومات ترلاسه کړي دي چې پر کومو مسایلو به خبرې کیږي؟
مننه تاسو ته سلام. ملاقات خو د واشنگټن په وخت باندې په 9:15 باندې و او داسې تصور چې دوی به سره ګوري، مګر تر ډېر وخته پورې چا د 10 دقیقې تیرې دي تر اوسه پورې ملاقات نه ده شوی. مګر د په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په وینا باندې چې همدا اوس سره یعنی ورسېدل او اوس به کینی، دوی به د ډیر وخت لپاره دا لیدنه نه ده، لږ وخت لپاره ده، اما تر ټولو مهمه دا ده چې دوی کینی د خپلې نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده او د افغانستان لپاره اعلان شوې، دواړه ولسمشران به د دې ستراتیژۍ د تطبیق په برخو، په موادو او د امکاناتو په تکمیلولو باندې سره بحث وکړي. نو دا یې تر اوسه پورې همدومره معلومات ورکړ شوي دي، اما دا چې نور د بحث په جریان کې کمې خبرې باعث دي کېږي چې نوې خبرې مطرح شي، هغه به کېدای شي د لیدنې نه وروسته موږ ته رایاد کړي.
آشنا صاحب، تاسې واشنگټن کې دا لید کتنې او دغه راز د ملګرو ملتونو په عمومي سملۍ کې د غنی ګډون، د ولسمشر غنی ګډون او دغه خبرې لنږدې او څارلې، ایا دا ځل د ولسمشر دغه سفر د افغانستان د رهبر په توګه له پخوانیو سفرونو د پخوانیو مشرانو سره کوم توپیر درلودل؟ دا ځل د امریکا نوې اداره د افغانستان پر وړاندې څه ډول فکر کوي؟ څه تغییرات مثبت یا منفي مو وکتل؟
توپیرونه خو ډیر زیات لیدل کېدل، خصوصا د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په تناسب کې. که تاسو ته ووایم چې 15 کاله متواتر زه ورغلی یم او دا غزي پروګرامونه او د افغانستان د مشرانو خبرې مې اورېدلې او د نړۍ او په شمول د امریکا چې هغه وخت کې ډیموکراټان یعنی باراک اوباما دلته ولسمشر و، د هغوی هم لیدل. ډیر زیات توپیر دا ځل ما ولیدو. یو توپیر دا و چې د ولسمشر غنی خو د پخوانه په امریکا کې بې داغې نه یو شناخت لري، د یو عالم په صفت باندې او د یو قدر په سترګه ورته ګوري. اما په ډیرو تنک ټانکونو کې یا د تحقیقي مرکزونو کې چې د دعوت کوي او ډیر تقاضات کوي چې د ویان په صفت راشي او خبرې ورله وکړي او معلوماتو کې چې راتلونکي 50 کالو کې به دغه جهان اقتصاد کم خواته ځي، خصوصا آسیا چې راتلونکي پیړۍ کې به رهبري کوي د جهان د اقتصاد، او د آسیا په زړه کې د یو هیواد ولسمر شوی. نو دا پوښتنه ډیره مطرح کیږي چې اشرف غنی هغه سړی و چې د تیوري په لحاظ باندې د هندوستان د پراختیایي پروګرامونو او د روسیې د پراختیایي پروګرامونو دپاره ترې استفاده کیږي. نن سبا په خپله د یو هیواد مشر شوی چې 40 کاله جګړو ځپلی، ټوله طبیعي شتمني د ځمکې لاندې پرته ده، تر اوسه پورې ماشینري نه لري، تربیه شوي کدرونه نه لري، او مختلفې نیابتي جګړې پکې روانې دي، او مختلف ډلې وسلوالې تروریستي هلته فعالیت کوي. نو دی به څنګه وکړی شي چې دومره مهم وضعیت کې او دومره پوهې سره دا تطبیق کړي؟ نو ډېر توجه منفي اړخ کې دا ده چې فکر کوي چې جمهور رئیس غني کېدای شي په ډیرو پروګرامونو کې ځکه مخکې لاړ نه شي چې د افغانستان ملي سیاست بل رقم بڼه لري. هلته امتیاز طلبي شته، هلته مثلا اداري فساد ډیر پاوچ کې دی، ډیر خلک په ملي منافعو په تعریف نه پوهیږي، ټول خلک خپل د قومي تناسب کې ګوري. دا ډیر براله دلته مطرح کیږي په ورځپاڼو کې، په سیاسيونو ډلو منځ کې، او مخامخ د اشرف غني سره په پښتنو ځوابونو وخت کې. نو ښکاري چې دته شخصا پوهې ته او احترام او نظریو ته خلک قایل دي، مګر د افغانستان عیني واقعیتونو ته چې کله ګوري دی وایي چې د سره که چېرته بیروني همکاري نه وي، خصوصا د امریکا په شان یو هیواد ولاړ نه وي او اروپایي ټولنه ورسره همکاري ونه کړي، ډېر امکان شته دی چې دا د جهان نړیوالتوب چې کوم را روان دی چې نړۍ سره نښتې ده، شاید دغه نوي نسل ته بیا مایوسي پیدا شي چې هغه هلته بیا د توندلارو ډلو دپاره جذبېږي نه د علم د لاره به تعقیب کړي. نو داسې یو څه ته ګورم چې فوقیت ډېر پکې شته، خو د امکاناتو او د ملاتړ دپاره به ډېر ضرورت ولري.
ډېره زیاته مننه کورودن دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب و چې د ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نننۍ غونډې چې ویل کېږي څو شېبو کې به خبرې پیل کړي په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې بیا هم له آشنا صاحب څخه تازه معلومات په دې برخه کې اخلو. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سولې علي شورا سوله د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا د لاسمو امکاناتو له نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به په راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان اوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید حتی زیات شي. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینی وصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی ده. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغه پروسې سره یو ځای شي چې له یو عزتمند تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د ښاغلي کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو له نشتوالي سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابت کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیول کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزور او بې اغېزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي، رښتینې سوله نشي ټینګېدلی.
سوله د افغانستان د خلکو یو پاکه هیله ده او زموږ خلک به شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالي شورا نشي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي، جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سومبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له یویشتمې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل، افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله وی خو د سولې علي شورا وایي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره هلې ځلې کوي، بل خو بیا د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه د سولې له علي شورا غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ جوړ کړي. د دې شبکې غړي شمایل زارې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، ځوانان کولی شي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دې غوښتنې په اړه به په راتلونکو کې د دې شورا په عمومي غونډه کې بحث وشي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه وایي، تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنۍ کړیږي او د رواني جګړې ډیری قربانیان هم ځوانان دي. د دغې شبکې غړي شمایل زارې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې دې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وایي د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یو مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص، تجربې او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلې زارې زیاتوي، ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هره برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډېره مهمه بللې ده. د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپلی هیواد هم نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغې شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل، په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نوره به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته دی، آینده د افغانستان د ځوانانو پورې لري. موږ که سترګې وغواړو ډېر کردار به وکړي د ځوانانو وي. په دې ارتباط به انشاءالله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانانو سره به زموږ تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس راتلونکي اونۍ هند ته ځي. د اجرایی ریاست ویان مرسیال ویان جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره د کتنې سربیره په دې هیواد کې ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی هند د افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرایی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرایی ریاست دوین مرسیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلي عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اصلاحیو په مشرۍ چې په هغه کې به د سازمې بنسلحتنه وزیران دي د هند هیواد ته سفر وکړي. له هند سره زموږ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو اجرا تقویات زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره ټاکل شوي موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایي رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو پکار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړي شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هوا هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راخسته ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بنا ان منحصر په اقتصاد باندې ده چې دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش په خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په بلخ ولایت کې یو روغتیایي مرکز او یو نوی روغتون جوړیږي. دا روغتون د شاوخوا ۱۰۰,۰۰۰ امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د مالی وزارت ورکړی. مجیب رحمان حبیب زی په رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې د عامې روغتیا چارواکو د څه باندې ۱۰۰,۰۰۰ ډالرو په ارزښت د دوه صحي مرکزونو د بنسټ ډبرې کېښودلې. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر میرویس ربی عزیز راډیو ته وویل چې د دوه صحي مرکزونو مالي لګښت د افغانستان د مالی وزارت لخوا ورکول کېږي او کار به یې په نهه میاشتو کې بشپړ شي. هغه وویل چې له دې دوه صحي مرکزونو یو یې د ناروغۍ د تشخیص مرکز او بل یې یو ۱۵ بستریز روغتون دی. ښاغلی ربی د دوه صحي مرکزونو د جوړېدو او فعالیت په اړه وویل
یک مرکز تشخیصی است که تمام ولایات شمال مردمش
د یوی د شمال په سطح د ناروغیو د تشخیص په برخه کې په مزار شریف کې به فعالیت وکړي او بل یې د نهر شایی ولسوالۍ د لنګرخانی سیمې د کلیو لپاره دی چې سلګونه کسان به ترې ګټه پورته کړي.
زمون دره
ښاغلی میرویس ربی وایي چې دا مرکزونه په اساسي ډول او په نړیوالو ستانداردونو به په بلخ ولایت کې جوړ شي او فعالیت به 24 ساعته وي. د بلخ د عامه روغتیا مشر وایي چې د یادو صحي مرکزونو د ساختمانی چارو د تکمیلولو قرارداد کې د بلخ بهار او فهیم فرزاد حکیمی ساختمانی شرکتونو سره د دولتي مختلط هیئت په وړاندې د آزاد رقابت لاره لاسلیک کړی دی. د نهر شایی ولسوالۍ د لنګرخانی کلی چې د یاد صحي مرکز په جوړېدو سره به د هغوی ډېر شمېر صحي ستونزې حل شي. د لنګرخانی د جومات امام قاری احمد او د یاد سیمې اوسیدونکی غلام صدیق یې په اړه وایي
تقریبا یک کیلومتر هم جایی کې دور از دی کلینیک یا 1.5 کیلومتر شاید فاصله داشته باشه. ای در مابین مرکز چندین قریه واقع شده. ای بسیار یک موقعیت خوب است. ما تا شهر مزار میریم از اینجا 10 کیلومتر است و 10 کیلومتر یک مسلمان متوسط با آسانی نمیتونه که یک موتر کرا بکنه و او را موتر چقدر منتظر ازی باشه و پس مریض زیر ببره و بیاره. ای برای ازی بسیار مشکلات خلق میشه.
ولی فعلا فضل خدا که 15 بستر جور شده در چند قریه را در نظر میگیره. مردم بسیار خرسند است، بسیار خوشوقت است، بسیار خوشحالی میکنند. در دلیسه دولت و در جزیره بزرگای ما استقبال میکنند که خوب شد که بخیر ما از مشکلات امی شفاخانه خلاص شدیم.
در بلخ دام روختی هم مسئولان وایی چه در ولایت در یو شپک 150 بیستریس حوزوی روختون و در یو سلو شپک درشنو روسی مرکزون پدرلو دلو سر دیوات پسط ها هاگ ولایت در چه تر طول در سی خدمات ورانده کوی او در شمال و شمال خطیز در نه ولایتون روغان تر گرد اخلی. مجیب رحمان حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه به تندار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسیم ده کار کون کسم داخل ده سدا ده کندهار ده میانشین ده ولسوالی خاجه خود تقریبا پورس که ده یو دو ساعت خلاصی کم سیده او یو ده هلمن ولایت ده رمسیل ولسوالی ته آغا پای لکلی و سفار ده علاکه خاجه دیم پورس که یو ساعت یا دو ده خلاصی که یو معلومات یو شیر سره کهو ده یو شیر سره نو عمر دیر پا مشکل که و اصلت ده ورو سرو تخیزو ده یو غک مشکل ده اگه مشکل کرا تا حل کی تا سردیر دیر مننه.
السلام علیکم، زناشر خبر کن که پسیالی دیده دیده خوالی ما پولایت کی دیخی طالبان از اولا کواد ام ظلمونه که ام دیکی شبس که مولا دولت وشتن داده که زن و تراوره سی یا پوشتی واشی و سلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ د هېڅ خدمت هم نه کوي، خدمت کوي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس ځینې خوشحاله شي، خلک ورکېږي، خلک پلرانې چې پورته کېږي. ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا پیغام نشر کړي.
سیزمن غغله ازادي رادیو اوري. ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړي چې کډ عراق کوردی مشران د خپلواکۍ پړه ټاکل شوی ټول پښتنه تر سره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15 نیټه به د عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او شاوخوا سیمو کې ټول پښتنه وکړي. اجمل ان پی رپورټ لري.
که کوردی مشران د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې پلان عملي کړي، ترکی، ایران او عراق کې پر ضد اقداماتو خبرداري ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري، مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کورد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردی مشران غواړي د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردی اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. له بلې خوا ترکي ځواکونو د عراق کوردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزي حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکېچ ته لاره هواره کړي. خو کردانو ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. دا دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ریبنس کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم به په هایدروجن چلیږي او هم په بیټرۍ. دا چې څنګه لسمت سروانې ورو
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې تکشیش دی. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شتوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیشتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجه او د غراس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو په صفه ډول اوري. دوستانو